قرار تو هم و در دل تنگم گله هاست. آه بی تو
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې څلور بجې دي. تاسو مخکې لزاده رادیو نوري زموږ د خبرونه ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړي شوی خطر غوړاندې د دې سات خبرونه. لګونډي او هیوادونو د افغان کډوالو د اخراج پر مهال داسې مېرمنې هم شته چې په لار کې له هیڅ ډول اسانتیا پرته ماشومان زیږوي. صابر الله دغه مېرمنې واده چې له ایران تر اخراج وروسته هرات ته نږدې سوې زیږولې دي. ایران او پاکستان له هم په پراخه کچه د افغانانو د ایستلو پروسې ته دوام ورکړی او تیر 2020 کال کې لږ تر لږه 15 میلیونه افغانان رایستلې دي. په دې منځ کې ګڼ زیانګالي، ناروغان، حامله مېرمنې او داسې ځوانان او ماشومان هم شته چې خپل پلارني هیواد افغانستان کې هیڅ نه دي لیدلی. څه باندې سل تنه افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشې افغانستان ته استول شوی دي. د خبره په کراچۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان جنرال قونسل کړی ده. د دې قونسلګرۍ په خبره 115 افغانان چې په کلاس ماشومان هم شامل وو د چمن سپین بولدک له لارې د دوشنبې پورې افغانستان ته انتقال شوی. دوی شاوخوا یو میاشت هلته بند وو. بندیان وو تر دې مخکې هم د رواني ونې په پیل کې لږ تر لږه 209 افغان بندیان د کراچۍ له زندانونو خوشې او بیرته افغانستان ته انتقال شوي وو. اکثره د افغان کډوال د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د پاکستاني پولیسو لخوا بندیان شوي دي. تر دې مخکې ګڼو افغان کډوالو چې د پاکستان په زندانونو کې پاتې شوي او د بشري حقونو فعالانو هلته د زندانیانو له ناسم وضعیت شکایت کړی دی. د قزاقستان پلازمین استانه نن د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د څلورو هیوادونو د زنګوړ استازو د دوی میغونډې کوربه ده. د قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان دغه ډیپلوماټان د افغانستان په اړه د تماس ډلې تر چتر لاندې سره راټول شوي او د بحث وړ مسایلې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت او دغه هیواد کې شته ننګونې دي. د تماس دغه ډله د ازبکستان په نوښت په 2015 کال کې رامنځته او د همدغه کال د اګست په 16مه لومړنۍ ناسته په تاشکند کې وه. دغه هیوادونه که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو له طالبانو سره سیاسي او اقتصادي تعاملات لري. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له ایران سره د امریکا هوکړه کې د ایران د اټومي پروګرام په ختمولو ټینګار کړی. هغه چې پرون په بیت المقدس کې د امریکا يهودانو د ټولنې مشرانو ته وینا کوله، له ایران سره د امریکا د هوکړې لپاره درې شرطونه وړاندې کړل. دغه خبره لومړی باید د ایران اټومي بډای شوی یورانیم له دغه هیواد وایستل شي. دویم، د هغه خبره د ایران د یورانیم د بډاینې وړتیا باید له منځه لاړ شي او هغه خپل دریم شرط د ایران د بالستیک مسایلو پروګرام یاد کړي. تمدا د اونۍ د امریکا او ایران استازي په جنوا کې بیا سره خبرو ته کینی. د خبرې د عمان په منځګړیتوب دایریږي. هغه منځګړی چې نمړی وار خبرې په دغه هیواد کې ترسره کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په روان نړیوال شلوریز جام کې متحده عرب اماراتو ته ماتې ورکړه. افغان لوبډله وتوانېده د 128 منډو هدف په شلورونو کې د 500 لوبغاړو په توان پوره کړي. په نننۍ لوبه کې لومړی افغانستان بالینګ وکړ او سیالي 128 منډې ورکړې. په توپه چونې کې د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې وکټې عصمت الله عمرزي واخیستې چې وتوانېد په څلور اورونو کې د اماراتو څلور لوبغاړي اوټ کړي. هغه همداراز وتوانېد په بیټینګ کې هم خوځ لیږو د بریا روستۍ شاټ یو وه او په یوشتو بالونی یې څلوي چټکه منډي وکړي. اسمت الله عمرزی د لوبي خورا لوبغاړی ټاکل شوی. تر دې مخکې ابراهیم صدران 35 منډي کړې وي. په دې لوبه کې راشد خان د افغانستان د شلوریزو لوبه کپټان وتوانید د 200 وکټو ریکارډ ثبت کړي. د راشد خان 15 شلوریزو لوبه و چې په کې وتوانید خپل 200مه وکټ ترلاسه کړي. دا په شلورونو لوبه کې یو نړیوال ریکارډ دی. په ټوله نړۍ کې دا پروان نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان لومړنۍ بریا وه. افغان لوبډلې تر دې مخکې له نیوزیلینډ او جنوبي افریقا څخه ماتې خوړلې. تمه ده د افغانستان ټیم په دې ګروپي دور کې خپل وروستۍ لوبه له کاناډا سره وکړي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
سلام سلامونه او درناوی می ومنه ز سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته خرغلاست وایم. تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوری. نننه پروگرام د ژمی له موسم سره تړلو روختیا ستونزو ته ځانګړې شوی دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، ژمی یوازې د واورو او یخنې موسم نه دی، بلکې دا هغه وخت چې انسان بدنی معافیت سیستم کمزوری کیږي او بیلا بیلی ناروغی زیاتیږي. سړی اوال عمله همدارنګه ککړ چاپیریال، تنفسي انتاناتو او مناسب خوړو ته د نه لاسرسي له امله ډیر خلک له زکام، انفلونزا، ټوخي، سینو بغل، د پوستکي له وچوالي او حتی د زړه او شکر له جدي ستونزو سره مخ کیږي. دغه ستونزه بیا په ماشومانو، زړو کسانو او هغو کې چې مخکینی مزمن ناروغي ولري تر ټولو زیات لیدل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو راپور له مخې په افغانستان کې د ژمي له پیل سره د تنفسي ناروغیو پیښې زیاتې شوې دي او روغتیايي مرکزونه د موسمي ناروغیو له ډیر فشار سره مخ دي. دغه راپورونه ښیي چې سړې هوا، خوارځواکي، کافي تودوخې ته نه لاسرسی او د عامه پوهاوي کموالی د ناروغیو د خپرېدو مهم عوامل دي. په همدې دلیل اړینه ده چې خلک د ژمي په مهال وقایوي تدابیر جدي ونیسي، د بدن مناسبې او ګرمې جامې واغوندي، متوازن او مغذي ډوډۍ یا غذا وخوري، کافي اوبه وڅښي او لاسونه په منظم ډول ومینځي، او که د ناروغۍ لومړنۍ نښې پکې څرګندې شي سمدستي د روغتیايي مرکزو نږدې کلینیکو ته مراجعه وکړي. وقایه ته درملنې تل غوره ګڼل کیږي او د ځان ساتنه د هر فرد شخص او د هر کس شخصي او ټولنیز مسؤلیت دی. وروسته به په دې رابطه باندې له یو روغتیا پال او همدارنګه د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر نظیف شینواري سره خبرې وکړو. دغه سپارښتنې به تاسو سره شریکې کړو چې د ژمي په مهال د ناروغیو په وخت باندې څه باید وشي او له ناروغیو مخکې کوم وقایوي تدابیر مهمه دي. په دغو ټولو موارد به له هغوی سره مفصل بحث ولرو، خو په اول کې به سلطان محمد سرور ته غوږ شو چې د جنوري د میاشتې په اړه د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان په اړه باندې چې کوم رپورټ دی دغه مهم ټکي څېړلې دي او جزئیات یې له موږ سره شریکوي.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیا سازمان څنګه د دغه هیواد بیړني حالات په حق خپل نوي میاشتنی راپور کې وایي چې په تیرې جنوري میاشت کې په دغه هیواد کې د ځینو ناروغیو د ابتلا په مواردو کې د پام وړ کمی ولیدل شو. د دغه سازمان موندنې ښیي چې جنوري میاشت کې نسبت دسمبر میاشتې ته د اوبیس، اسهال، ملاریا، دینګي، تبې او سینو بغل بیماریو کې له 3.5% تر 2.5% کموالی ولیدل شو. راپور زیاتوي چې دغه کموالی د اغیزناکو وقایوي اقداماتو یا د موسم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی دی. خو راپور دا هم وایي چې په همدې موده کې د کانګو ناروغي په مواردو کې زیاتوالی ولیدل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په جنوري میاشت کې 1,60,000 ناروغانو ته اساسي روغتیایي خدمات او د غراز زرګونو میندو او کوچنیانو ته مهم روغتیایي خدمات وړاندې شوي او زرګونه کسان واکسین شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو خدماتو یادونه هم کوي او وایي چې د هیواد په بندرونو کې د 150,000 راستنیدونکو معاینه شوې او د مهمو ناروغیو لکه اوبیس، اسهال، کووید 19، شری او دینګي تبې څخه د پاسه 900 موارد ورده مخه تشخیص شوې دي. راپور کې راغلی دی چې په تیرې جنوري میاشت کې د اوبیس شدید اسهال د 5,299 حالاتو څخه خبر ورکړل شو چې دوه مرتبط وفیات درلودل. په داسې حال کې چې دسمبر میاشت کې د دغې ناروغي 1,999 موارد او 3 وفیات ریپورټ شوي وو. دغه راز په تیرې جنوري میاشت کې د سینه بغل څخه د پاسه 1,200 حالات ولیدل شول چې 395 مرتبط وفیات درلودل، خو تیره دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ څخه د پاسه 1,300 حالات او 325 وفیات ثبت شوي وو. راپور زیاتوي چې په تیرې جنوري میاشت کې د دینګي تبې د 1,200 مشکوکو حالاتو ریپورت ورکړل شو چې وفیات نه درلودل، خو په دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ 340 مشکوک حالات ثبت شوي وو چې هغو هم وفیات نه درلودل. د روغتیا د نړیوال سازمان ریپورت وایي چې په تیرې جنوري میاشت کې د ملاریا 580 موارد ریپورت شول چې دسمبر میاشت کې یې د ریپورت شویو مواردو شمیر 1,228 وو، او د 2015 کال د پیل راهیسې د ملاریا بیماری د مرتبطو وفیاتو ریپورت نه دی ورکړل شوی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د څنګه ریپورت زیاتوي چې په جنوري میاشت کې د کانګو ناروغي یو څلوېخت نوور چې هیڅ وفیات نه درلودل ریپورت شول چې د دسمبر میاشتې په پرتله لس اعشاریه اته سلنه زیاتوالی ښیي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
ما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له وو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیست. بیا مو حمزه صفی الله ستانه ځای خره خلاصت وایم. لکه څنګه مو چې په ریپورت کې اوریدل د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د جنوري په میاشت کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو په ارتباط باندې خپل ارقام شریک کړي دي چې بیا هم د کال د نسبت نورو موسمونو په اندازه باندې په ژمي کې ناروغۍ زیاتې دي، خصوصا سینه او بغل، والګي، زکام او حتی د کووید ناروغۍ چې په وروستیو وختونو کې نورې بڼې هم خلکو کې لیدل شوې دي. همدارنګه د توبرکلوز پیښې هم په افغانستان کې په وروستیو څو میاشتو کې لیدل شوې او زیاتوالی پکې راغلی دی. ورسره په افغانستان کې د موسمي زکام او والګي ناروغي او ویروسونه هم زیات دي چې ګڼ کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه له فشار سره مخ کړي دي. په دغه ټولو مواردو باندې به د داخله ډاکټر محترم نظیف شینواری سره خبري وکړو. د مو پروګرام تر عمل مکړه ده ل د سره بحث لرو دا چې په ژمي کې ولې دغه ناروغي زیاتېږي، خصوصا هغه ناروغي چې د تنفسي سیستم سره تړلې دي، زکام، والګي او همدارنګه سینه او بغل، نمونیا، ټوخي، دغه ناروغي ولې زیاتېږي؟ دوی ته خرغلاست ویم او نور به له دواورو.
سلامونه تاسو ته او تاسو ته طریقه ازادي رادیو ټولو همکارانو ته او اړیدونکو ته. د هوا په یخېدو سره یا د ژمي په راتګ سره عموما تنفسي امراض زیاتېږي او علت یې عموما د هوا یخواله دی او د هوا لوګي ده. عموما دلته په ښارونو کې بدبختي دا ده چې مطلب بعضې د کمپنې یا بعضې داسې دي چې هغه که د هوا ککړتیا کې ډېر رول لري، دا غیر مخنیوي لپاره سندري شوی د هوا ککړتیا ډیر رول لري، د هوا یخواله دی. نو د هوا په یخېدو سره عموما زیاتره میکروبونه چې هغه ویروسونه دي یا نورې بکتریاګانې دي، دا غوی رشد او نمو صورت نیسي. کله چې په محیط کې دا غوی پیدایښت رامنځته شي، بیا د مرضونو سبب کیږي چې په یخنۍ موسم کې دلته په اطفالو کې یا په غټانو کې سینه بغل زیاتېږي، د ستوني درد زیاتېږي، ناروغ ته تبه پیدا کیږي. عموما د هوا ککړتیا یا د هوا یخواله یا د موسم تغییر د بعضی امراضو په منځ راتګ کې رول لري چې هغه ویروسي امراض دي، بکتریایي امراض دي یا نور داسې سببونه دي چې د هغې د وجې نه مطلب د دې مرض منځ راتګ سبب کیږي. بیا چې کله په ټولنه کې یا کورنۍ کې یو څوک مریض شي او خصوصا دا تنفسي امراض چې هغه کې کرونا ده یا انفلوئنزا ده یا نور داسې بکتریاګانې دي یا ویروسونه دي چې هغه د دې مرض منځ راتګ سبب کیږي، بیا د یو شخص نه بل شخص ته ډېر په اسانۍ باندې انتقالیږي، د ټوخي په واسطه یا د پرنجي په واسطه یا یو څوک مصاب وي، د هغه شخص نه بل شخص ډېر په اسانۍ باندې مصاب کېدلی شي. تر څو چې هغه احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیول شي، نو دا بیا د انتشار او د پراخېدو سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې معمول دا دي چې ترغو ناروغ ډېر لپخونل وي یا غره وختون ته نه وړي. تاسو د یو ډاکټر په صفت باندې څه ورته وایي کورنۍ ته چې په کوم حالت کې درملنه جدي ونیسي او درملنه پیل کړي یو ناروغ؟
زموږ توصیه خو هم دا ده چې کوشش وشي چې یو چا ته ستونزه پیدا کیږي، کم از کم د یو ډاکټر سره په مشوره وشي، د هغوی نه نظر واخیستل شي، کلینیکونو ته مراجعه وشي، ډاکټر ته مراجعه وشي. که یو عادي ټوخی مو وسي او د یو ورځ نه د دوه ورځ نه دغه زیاتیږي وخت زیاتیږي. یعنی که یو عادي ټوخی وي او یو ورځ دوه ورځې وي او ناروغ مطلب کور کې ګرم مایات واخلي ته به نه وي ورسره. نو ښه خبره دا ده چې هغه بعضې احتیاطي تدابیر چې هغه ماسک استفاده ده یا د پرنجي په وخت کې د نورو خلکو په مخ کې پرنجی کول یا د نورو خلکو نه لږ ځان توالی دا وکړي. خو که چېرته په دې باندې پوهیږي چې ځان درد ورسره وي تبه وي ورسره ټوخی وي ستوني درد وي او د دې شدت د ورځې نه بلې پورې زیاتیږي ناروغ اشتیا د لاسه ورکوي نو کوشش باید وشي په ابتدا کې ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډاکتران بیا د دې په تشخیص کې او د دې په تداوي کې یا په مخنیوي کې ناروغ سره بیا خبرې اترې کوي چې هغه کوم ناروغي چې مطلب مونږ او تاسو مخکې یادولي وکړه چې انفلوئنزا ده یا کووید دی کورونا ناروغي چې تنفسي ناروغي ده یا نور بکتریاګانې وایرسونه دي چې د دې ناروغۍ سبب کیږي. که چېرته یو ډاکټر د هغې تاریخچه واخلي او په دې باندې پوه شي چې دا یا انفلوئنزا ده یا سبب وایرس دی یا بکتریا ده د هغې مخنیوي لپاره بس توصیهګانې دي چې ناروغ ته وکولی شي تداوی په مورد کې ورسره بعضې دغه دي چې خبرې دي چې ناروغ سره وکولی شي چې څه څه کارونه باید دا وکړي دوا واخلي دوا په څنګ کې خوراک باید څنګه وکړي د کورنۍ نور غړي باید څنګه سره کو وساتي. یعنی د کورنۍ غړي دا یو مسؤلیت جوړیږي چې مطلب څو پوه شي چې زه یو ناروغي ولرم او دا ناروغي بل شخص ته زما د طریقې انتقالېږي نو هغه کس باید ډېر محتاط اوسي ډېر احتیاط باید وکړي چې نور کسان په فامیل کې یا کورنۍ کې یا په چاره را کې چې دې سره زندگی کوي هغه باید دې نه مصاب نشي. نو ډاکټر ته په وخت باندې مراجعه هغه څه دي چې د ناروغي شدت نه مخنیوي کوي د ناروغي د انتشار نه مخنیوي کوي او د ناروغي په مورد ناروغ په دې باندې پوهیږي چې څه ډول ناروغي لري ماده زما ناروغي یا خطرناک ده قابل د تداوی ده او یا ده پیشرفتو کې بیا کوم مشکلات سره مواجه کیږي هغه دغه وارننګ ساينونه یا هغه څه چې ورته توصیه شي نو بیا امکان لري چې دای د مخنیوي لپاره یو څه وکړي.
په کابل کې خو بلا هوا ډیره سړه وی او رستر بلی دغه هوا سړیږي په دغه سیوالات کې چې اوس په بلډینګونو کې هم د بخارېګان چالان کړي یا مرکز ګرمیانې په کورونو کې بخارې چالانې او لا هم هغه معیاري سوانتو کې فکر کوم ډیر زیات نشي کارېدل یا به قیمت وي او ارزان به خو به توان به علت نه یعنی ارزانه لرګي او نور مواد چې استفاده کوي هغه هم کیفیت له لحاظ سم نه وي. دا څومره د هوا په کړېدو کې رول لري او بیا بل اخر د ناروغي په زیاتې دوه کې خصوصا د تنفسي ناروغي چې د اول غنره ککړتیا لامل کیږي
ډیر رول لري. یعنی موږ وایو دا اوسنی موسم کې چې یو خد یو طریقه یو طرف نه هوا یا خده د بل طریقه د دګي د هوا یا ککړتیا د هوا دومره زیاته ده چې کابل ننګرهار او نور ولایتونو کې چې مطلب په نفوس په لحاظ باندې ډیر نفوس لري په دې ولایتونو کې د دې مرض اندازه سوچند زیاته ده نظر په اطرافو کې ځکه اطرافو کې هغه لږی هوا نشته ده یا هوا به یخ وي خو ناروغي به دومره ډیر نه وي شدت به دومره ډیر نه وي د مړینې کچه به پکې ډیره کم وي. خو په ولایتو کې چې هغه کابل دی یا ننګرهار دی یا نور هغه ولایتونه چې مطلب نفوس پکې زیات دی او هلته هغه څوک چې مطلب د خپلو کوټو بوتاکونو یا کوټو د ګرمو د لپاره بعضي حتی پلاستیکونه سیزي په معیاري ډول مطلب هغه خپل وټاکونه خپل بلډینګونه نشي ګرمولي نو دا هغه ډیر کوشش کوي چې غیر معیاري وسایل چې هغه استفاده وکړي ترڅو خپل تعمیر یا خپل کوټه ګرم کړي خپل کور ګرم کړي خوب محیط ډیر ککړ شي او دا هغه د طریقې بیا چې کله لږه هوا زیات شي د دې مرض دغه زیاتیږي شدت زیاتیږي هغه ککړتیا خلک هم ډیر مصرف کوي. یعنی لږه هوا چې دا هغه کسان چې ماشومان دي هغه کسان چې د سږو ناروغي مزمن ولري هغه د پاره داسې څه چې یو څوک مطلب سیګریټس کې یعنی حتی دومره د سینې د خرابېدو سبب کیږي هغه ته مطلب د مرض پیدا کېدو سبب کیږي کمرز ولري مرض شدت پیدا کوي او د بستر کېدو سبب کیږي او حتی بعض کسان چې مطلب د حساسیت زیات وي ممکن د مړینې سبب هم شي. نو د هوا د دې ډیر رول لري خصوصا په دې موسم کې چې یو طرف هوا یخ وي د بل طرف الودګي د هوا ډیر زیات وي نو دا د مرض په انتشار کې د مرض په شدت کې او د مړینې په کچه کې زیاتوالی منځته راوړي.
ډاکټر صاحب شینواره د تاسو روغتون ته کومه طبقه خلک ډیر راځي یعنی زیانګالي کوم کوم کسان دي د تاسو په نظر په عمري لحاظ باندې یا په نورو فاکتورونو چې تاسو یې لرئ؟
موږ په اوسنیو حالاتو کې چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي زیاتره اطفال دي دا غوی یو دلیل دا دی چې عمرونه دا غوی کم دی، معافیتي سیستم دا غوی ضعیف دی، غوی د دې ناروغي سره هغه عمر مقاومت شي. یو کاهل شخص چې هغه سالم وي، نور امراضونه لري، ریسپکتورونه ونه لري، هغه د خپل د هر ډول یو عادي ناروغي سره مقابله کولای شي. اطفال ډیر زیات راځي دی وخت کې زیاته مراجعه کوي، د بستر اندازې زیاته ده. بیا پتنګ دا غوی کې هغه کسان چې مطلب هغه د سږو مزمن امراض ولري، دا غوی اندازه ډیره زیاته ده. اوس وخت کې چې هغه ته مطلب سی او پی ډی، استما، او یا د سږو سرطان، او یا کسان چې کرونیکس بوکران دي په دوامدار ډول سیګریټس کې، هغه کسان چې مطلب سږي معوف دي، یا د پخوانه مطلب سږو ستونزه ولري، یا قلبي مشکل ولري، شکر ولري، عمر زیات وي، دغه کسان چې دي په اوسنی وخت کې د دوی د بستر او د دوی د مراجعې ډیره زیاته ده نظر د نورو کسانو څخه.
مننه ډاکټر صاحب. تاسو مخکې د خبرو کې د کورونا یا د کووید مسله یاد کړل، لکه سم چې دغه د 2021 نه راپدې خو د کورونا چې کله هغه اوج ختم شو، بیا کرا کرا هغه شوله، پسې ورکه شوله. اوس ویل کېږي چې بل ډول د دې راوتې د خصوصا کابل کې ځینې خلک په دې رابطه وایي. دا څه رقم مسله ده؟ څه علائم دي او په مریضانو کې آیا دا شته نشته که څنګه ده؟
او اوس کووید چې هغه شدت او دغه لمنځه تللی دی، خو لرو یا اوس هم داسې ناروغان مونږ ته مراجعه کوي که مونږ په هسپتال کې کار کوو یا په محیط کې کار کوو. داسې کسان راځي چې هغوی ته په هر ډول باندې ټوخی پیدا شوی وي، تبه پیدا شوی وي، او د سینې مشکل پیدا شوی وي. کله چې دوی دپاره مونږ د کووید هغه کوم کیس چې تشخیصیه دی هغه کووید آر جی ټی انټیجن ورته وایي یا پی سی آر ورته وایي. کله چې دا ورته کوو دا مثبت راځي. وخت چې ټیسټ مثبت شي، اراز علائم مثبت شي، بیا موږ دا کیس فائنډینګ هم دا چې دا به یو مثبت واقع ده. او دا وایرس دی، وایرس سو ټایپ لري، دا چې په هغه وخت کې په پخوا وختونو کې چې مطلب په 1300 کال کې پیدا شوی و په منځنی ختیځ کې، بیا هغې نه وروسته مطلب په 2019 کال کې په چاینا کې منځته راغله. دا وایرس هغې نه لږ تغییر کړی و. اوس شاید جینوټایپ د نظره مونږ داسې کم مطالعه نه لرو چې اوس یې ووایو چې دا کوم جینوټایپ دی، یعنی ټایپنګ یې تغییر کړی یا نه دی کړی. خو اوس هم د کووید ناروغان لرو د کرونا په وایرس باندې اخته کېږي، هغوی تنفسي اراض علائم پیدا کوي، خو شدت یې په هغه اندازه نه دی لکه پاندیمی په وخت کې چې اوبا رامنځته شوی وه، ټوله نړۍ نیولې وه، او مړینه ډېره زیاته وه، اولته حتی شدت هم زیات و، او د مصاب کېدو اندازه هم ډېره زیاته وه. اوس ډېر کم خلک مصاب کېږي، او زیاتره هغه کسان مصاب کېږي چې هغوی د سږو امراض ولري، یا معافیتي سیستم د هغوی ضعیفه وي، چې هغوی کې د شکر ناروغان دي، یا د زړه تکلیف ولري، عمرونه یې ډېر زیات وي، او د سږو مزمن امراض ولري، دغه کسان پرې مصاب کېږي او د بستر کېدو سبب کېږي. نور ممکن په ټولنه کې هغومره امکانات نشته دی چې د هغه کسان چې ټول تنفسي امراض ولري د هغوی سکرینینګ وشي او د هغوی معاینات وشي چې دا کووید دی او کنه دی. د انفلوئنزا سره ډېر فرق نه کېږي. انفلوئنزا هم یو وایرسي دغه منځته راوړي، تنفسي مرض منځته راوړي. کووید هم همداسې یو وایرس دی، د دې په واسطه باندې سینه بغل او یا د سینې مشکل پیدا کېږي. نو دا فرق چې دی دا په معایناتو باندې کېږي، اراض علائم له نظره ډېر تفاوت نه لري. نو مونږ اوس په عام شکل داسې وایو چې اوس مونږ کووید لرو، کرونا لرو، لکه سره کوم چې انفلوئنزا د پخوانه راپاتې ده، اوس هم ټایپونه تغییر کوي، جینوټایپ تغییر کوي، او اوس هم په ټولنه کې شته. نو داسې په کووید باندې ممکن بعضې خلک مصاب شي، خو جینوټایپ له نظره دقیقه څېړنه لا تر اوسه په افغانستان کې نه ده شوی چې
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته غواګی است. په دغه پروگرام کې د ژمنۍ او موسمي ناروغیو د زیاتېدو په ارتباط باندې خبرې کوو. لا غېډلې په ماشومان او لوی عمر لرونکو کې نمونیا، سینه او بغال، زکام او نورې ګڼې تنفسي ناروغۍ راسره میلمه دی. ښاغلی ډاکټر صاحب نظیف شینواره، تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې دا پروگرام بیا هم تکرار سره واورئ، خو اوس ژوندۍ بڼه باندې خپرېږي. ډاکټر صاحب شینواره، د ماشومانو او همدارنګه د لوی عمر لرونکو یادونه وشوله، ماشومانو کې د سینه او بغل مسله ډیره حاد ده چې اکثر د ماشومانو د مړینې لامل هم ده، او دا ډیر په بد وضعیت کې به وي ماشومان، ځکه چې سیستم یې ډیر کمزوری کوي. د سینه او بغل د مخنیوي لپاره باید څه څه وکړي کورنۍ، او څه شی مهمه دي مخکې له دې چې هغه وضعیت د ماشوم ډیر زیات خراب شي؟
عموما د ژمي په موسم کې کوشش کورنۍ باید دا وکړي چې اول خو خپل وطاکونه ډیر ګرم وساتي، ماشومان د یخې هوا څخه وساتي، چې بهر ته مطلب سهار وختي کې یا د شپې د خوانه ماشومان بیرون ته ګرځي، هغوی یخ هوا وخي، هغوی ته زکام رسیږي، او مطلب په سینه بغل باندې اخته کیږي که چېرته پاملرنه ورته ونشي. د بلې خوانه باید ښه تغذیه وشي. عموما ماشومان چې د ژمي په موسم کې ښه تغذیه شي، د یخې هوا څخه وساتل شي. او بله ډیره مهمه خبره دا ده چې ماشومان مونږ په وخت سره واکسین کوو. واکسین هغه څه دی چې زیاتره وخت د ډیرو مرضونو د مخنیوي سبب کیږي، لکه شر خپله داسې یو مرض دی چې مطلب هغه د غیر وجنه ناروغ ته سینه بغل پیدا کیږي، یا داسې نور بکتریاګانې دي چې هغه کې نیموکوکل دی، یا نور وایرسونو د مخنیوي لپاره مطلب مونږ واکسین لرو. که چېرته ماشومان په وخت سره خپل تسمقات په بیس باندې واکسین شي، د یخې هوا څخه وساتل شي، ښه خوراک او ښه تغذیه ورکول شي، دا به هغه څه وي چې د دې مرض د مخنیوي لپاره او د دې مرض د بچ کېدو لپاره به یو لاره دا وي. بل دا که چېرته یو ماشوم مریضیږي، هغه په وخت سره ډاکټر ته باید ورسول شي تر څو پورې شدت پیدا نه کړي، ځکه که چېرته په ابتدایي حالاتو کې یو ماشوم تداوي شي، هغه یو عادي زکام وي او یا یو عادي سینه بغل وي چې هغه په کور کې تداوي کیږي، د بستر ته ضرورت پیدا نه کړي، کله چې ډېر په ناوخته مراجعه وشي، ناروغ ښه شدید حالت ته ورسول شي، بیا په هغه وخت کې ناروغ چې مطلب په اسپیټال کې بستر کېږي یا ډاکټر ورته دوا توصیه کوي، هغه تر څو پورې تطبیق کېږي، نو ممکن ډېر داسې وي چې ډېر داسې مریضان او یا ماشومان موږ د لاسه ورکو. هغه ځکه چې دا په وخیم حالت کې مراجعه کوي، یا په ابتدایي حالاتو کې ډاکټر په واسطه باندې نه تشخیص ښودل کېږي نه تداوي کېږي، او زمونږ په ټولنه کې په افغانستان کې یو بدبختي دا ده، په اطرافو کې مونږ په کافي اندازې سره ریمډي ډاکټران یا هغه ډاکټران چې مطلب هغه ډاکټر وي ډېر کم لرو. زیاتره په کم سطح باندې هغه څوک چې دوای نوم زده کړی وي، او یا بل مسلک چې مطلب هغه نرسینګ وي یا لیب وي په هغه کې کار کړی وي، هغوی د ډاکټر په سپتال ته پاترابو کې ناست دي، هغه د دوا په تطبیق او د مرض په تشخیص باندې کې ستونزه وي، نو هغوی بیا داسې مشکل سره مواجه کیږي چې ناروغ بیا په وخت سره مراجعه ونه کړي، نو ممکن داسې حالت سره مواجه شي چې ناروغ یا وخیم حالت ته لاړ شي او یا خپل ژوند له لاسه ورکړي.
بله ډاکټر صاحب، مننه کوم. د واکسینو یادونه وکړه، لته سو په د ژمي نه څومره وخت مخکې مهمه ده چې دغه سی واکسینونه وشي؟ د ماشومان یادونه تاسو وکړه، ما د لویانو لپاره څومره مهمه ده چې د فلو یا د زکام غزيني واکسینونه چې دی هغه واخلي د ژمي د موسم نه مخکې؟
په غټانو کې موږ عموما واکسینونه لرو، هغه کسان چې ریسک فاکتورونه ولري یا د سږو مزمن امراض ولري، هغه د لپاره نیموکوکل په نامه بکتریا د پومهید کې ډیره زیاته او دغه سینا کیږي، دوی لپاره کدا واکسین وشي د ژمي د راتګ نه مخکې په کال هغه یو خپل چارت لري، هغه په نظر په ایج باندې او نظر په دوزو باندې فرق لري. همداسې انفلوئنزا واکسین دي چې په کال کې یو دوز یا دوه دوز توصیه کیږي نظر په دغه ضرورت باندې. نو موږ واکسینونه لرو کاهلانو لپاره، بهتره ده هغه څوک چې ریسک فاکتور ولري چې هغه کې مطلب سی او پی ډي یا استما یا مطلب د سږو مزمن امراض ولري، نو هغه که چېرته دا واکسینونه په وخت سره وکړي، نو د مرض د مصاب کېدو نه د دوی مخنیوی کیږي، او د بستر کېدو نه دوی بچ کیږي، او حتی هغه څه چې مطلب د بستر کېدو نه مست راځي چې یا به ناروغ کیږي یا به شدت ته ځي او یا به خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو د اطفالو لپاره خپل تسمقات موجود وي چې هغه څنګه کیږي، هغه ته واکسین شروع کیږي تر 15 کلنۍ پورې، ار مرض لپاره جدا جدا واکسین دی، په خپل عمر سره په خپل وخت سره توصیه کیږي چې هغه هغه کارت ورته جوړ کړي او هغه تعقیب کړي چې ار عمر کې کوم کوم واکسین کیږي، هغه کارت کې ورته واضح لیکلي وي. ان په خپل تسمقات باندې واکسین شي، غټان چې ریسک فاکتور ولري، د ډاکټر په مشوره باندې هغه څوک چې د سږو مزمن امراض ولري یا شکر ولري یا د زړه تکلیف ولري. که دویم دا بعضې واکسینونه چې د سینه بغل نه مخنیوی کېږي یا نور واکسینونه چې نظر په ضرورت باندې وي په هغه ټولنه کې چې مطلب زیات ورته ضرورت پیدا کېږي لکه تیتانوس واکسین شو یا نور واکسین شو، نو دا بیا د ډاکټر په مشوره توصیه شي، نو ډېره به ښه وي او واکسینونه په افغانستان کې پیدا کېږي او په ټولو ځایونو کې مطلب ښارونو کې څوک لاسرسی ولري واکسینونه شته دی او که تطبیق شي دا به بهتره وي.
حفظ الصحه په خاطر باندې تاسو که لطفا ووایئ چې څومره مهمه ده په دغه شرایطو کې، یو خدا چې هوا ډیره یخه ده، بل حفظ الصحه څنګه رعایتېدای شي؟ ځینې خلک به مثلا د تنبلي له لاسه ځینې مسایل رعایت نه کوي په دې ژمي کې، مثلا ممکن د ځان وینځلو یا د لاسونو د پښو مینځلو باندې سخته تمام شي په دې یخه هوا کې. دغه مسله څومره خطر د ناروغیو زیاتوي، خصوصا د هغه ناروغیو چې په یوې کورنۍ کې نورو ته انتقالېدای شي یا ساري؟
ساری امراض چې دی هغه ډېر زیات دی په ټولنه کې موجود دی، خصوصا زموږ په ټولنه کې. مونږ د حفظ الصحه مورد کې خبرې کوو، عموما دا وایو چې یو څوک مطلب ډوډۍ خوري، عام د ډوډۍ نه مخکې باید لاسونه پرېمینځي، ډوډۍ نه وروسته یا تشناب ته ځي یا اشپزخانې ته ځي یا څوک اشپزي کوي مخکې د دې چې اشپزخانې ته لاړ شي خپل لاسونه په صابون او اوبو باندې پاک پرېمینځل شي، تر څو پورې که چېرته د دې په ولي لاسو کې میکروب یا اشپزخانه چټله نه شي یا دا تشناب ته ځي او تشناب نه وروسته راوځي، مطلب هغه میکروب چې د دې لاسو پورې تړلی دی هغه نور محیط کې انتشار ونه کړي. نو حفظ الصحه په ټولو مواردو کې ډېره مهمه ده، خصوصا د ژمي په موسم کې چې مطلب سینه بغل ناروغ ته پیدا کېږي، زکام پیدا کېږي، ټوخی او پرنجه پیدا کېږي. که چېرته یو څوک مریض وي، ډېره ورته مهمه دا ده چې ماسک استفاده کړي یا د پرنجه په وخت کې خپل لاس ونیسي، چې مطلب هغه دغه د پرنجه کم ذرات چې دي دا باید محدود شي، دا باید د دې په دوه متره یا درې متره کې که څوک موجود وي او متره کې څوک ناس وي، که دغه ذرات د محیط کې پاش شي دا مستقیما هغه بل نفس نفس کوي، تنفس کوي او تیری او د هغه د مرض سبب کېږي. نو که یو چیرته یا کچیر یو څوک په زکام اخته وي، خپل هم ځان وساتي، مطلب ځان ګرم وساتي، ماسک استفاده کړي تر څو نور څوک مصاب نشي، او یا په یو سنف کې یو شاګرد مریض وي، استادان دا کولی شي هغه ته رخصت ورکړي درې ورځې تر څو پورې هغه نور شاګردان مصاب نشي. کورنۍ کې یو څوک په زکام سینه بغل باندې چې هغه پرنجې او ټوخی ډېر زیات لري، هغه قرنطین شي. قرنطین همدا چې د دې نورو ایزولیټ شي، د دې نورو کسانو څخه لږ لریوالی پیدا کړي، یو ورځ دوه ورځې درې ورځې. عموما د مرض په اولنیو څو ورځو کې د مرض انتشار ډېر زیات وي، چې هغه کې که انفلوئنزا وي، دا هم یو وایرسي ناروغي ده، د تنفسي قطراتو په واسطه باندې د یو انسان نه بل انسان ته انتقالېږي. که چېرته کووډ دی، که چېرته نورې بکتریایي ناروغۍ دي، هغه د تنفسي مرض منځ ته راتګ سبب کېږي، ناروغ ته ټوخی پیدا کېږي، پرنجې پیدا کېږي. که یو چاته مطلب خراش کې پیدا کېږي، هغه کوشش باید وکړي هغه د خاورو لاندې کې تر څو پورې هغه وچ نه شي، هغه بکتریا هغه د دې سبب کېدلی شي چې وچ شي، خاورو کې لوده شي، انتقال شي، یو بل ځای کې مطلب هغه کېني او هغه نفر تنفسي سیستم ته یا هضمي سیستم ته د یو طریقه داخل شي، نو هغه هم د مرض سبب کېږي. نو بهتره خبره دا ده چې که یو څوک مریض وي او پوهیږي چې زما دغه مرض د وجې نه بل چاته ضرر رسیږي او بل څوک مصاب کېږي، نو که په مخنیوي باندې پوه وي او احتیاط وکړي، نو تر څو پورې د کورنۍ نور غړي مصاب نه شي، تر څو پورې د ټولنې نور غړي مصاب نه شي، هغه څه احتیاطي تدابیر چې موږ وایو چې یو څوک رنجې کوي، ټوخی کوي یا خپل خراش کوي، هغه په داسې یو ساحه کې واچوي چې مطلب پاش نه شي ټولنې ته، محیط کې پاش نه شي، وچ نه شي، نورو ساحو ته انتقال نه شي، د بل شخص ته مصاب کېدو سبب نه شي، نو ښه بهتره خبره همدا ده چې لږ لریوالی پیدا کړي، لږ ماسک استفاده کړي او بعضې نور تدابیر دي چې هغه مراد کړي تر څو پورې د ټولنې نور غړي په دې مرض باندې مصاب نه شي.
ډاکټر صاحب شینواره، په ژمي کې بیا هم د خلکو عادت دی چې د هوا د یخې هوا په خاطر باندې ممکن کړکۍ او دروازې وتړي، حتی ځینې خلک کړکۍ ته پلاستیکونه نیسي چې یعنی هوا بالکل هغه نه شي، د باندې هوا را نه شي. اما دا څومره زیان رسوي وینټیلیشن یا هغه د هوا د تبدیلېدو مخنیوی کوي؟ دا څومره خطرناک کار دی که کورنۍ دغه کار کوي؟
او که بعض خلک د مجبوریتونو په اساس باندې مطلب دا داسې یو ضرورت وګڼي چې دا اتاق یخ نه شي، خو که د شپې لخوا نه دا کار وکړي یو ضرورت به وي، ولې د ورځې د خوانه کم از کم څلور ساعتو کې یو ځل ته باید کوټې دروازې یا شدار خلاصې شي تر څو پورې که یو شخص په دوی کې مریض وي هغه د وایرس او بکتریا او د میکروب ولري په دې کوټه کې هغه شته دی هغه سات د دې سبب کېدلی شي چې دومي نفر او دریم نفر چې هغه روغ دی سالم دی هغه په دې مرض باندې مصاب نه دی ممکن هغه مصاب شي هغه مرض هغه باندې مرض ولګیږي یعنی د مخنیوي لپاره که یو څوک اراض ولایم بعض وخت بعض مرضونه داسې دي ناروغ هیڅ نه و اراض ولایم نه لري ولی هغه مرض لري هغه که دغه انفلوئنزا ووایو او که کووید ووایو او که نور بکتریایي او وایرسي مرضونه ووایو هغه یو شخص لري خو تر څو پورې اراض ولایم نه ورکوي چې د هغې معافیتي سیستم راونه پارېږي نو که چېرته د سلیری ساتو کې امکانات دا وي کوشش باید دا وشي کړتیا شدار اخلاص شي د یو سات دوه ساتو دپاره حتی تر ډېر وخت دپاره بل که چېرته دا کوټې یا دا اتاقونه چې دوی پکې اوسېږي د لمر شوا ورته راځي دا ډېره مهمه ده چې هغلته دا پردې ټولې شي دا د لمر شوا کوټو ته داخل شي بعضې داسې دي لکه د تبرکلوز بکتریا چې د لمر شوا سره ډېر حساس دي ډېر زر له منځه ځي او که چېرته د لمر شوا پې ونه لګېږي تر ډېر وخت دپاره هغه بکتریا ژوندۍ پاتې کېدای شي که چېرته دا په اتاق کې وي هغه به تر ډېره ژوندۍ پاتې کېږي او د یو بل شخص د مصاب کېدو سبب به کېږي چې هغه به یا په تبرکلوز اخته کېږي یا به په مغزي تبرکلوز اخته کېږي یا به د کولمو او یا د هډوکو نو د هغې د مخنیوي لپاره یا د نورو مرضونو د مخنیوي لپاره د اتاقونو هوا تغیر او تبدیل دا ډېر مهم دی که شداری وي که دروازې وي دا باید دس نه چې لرې ساعت خلاصې وي صحیح ده د شپې د طریقه چې مطلب ماښام نه تر سهاره پورې بند وي کم از کم سهار کې غرمه کې مازدیګر کې دا باید خلاص شي تر څو دغه د هوا داخل د اتاق کې چې کومه هوا ده او عموما هغه کسان چې په دې اتاق کې زندګي کوي هغوی به دا تنفس کړي وي هغوی به د خپل هغه داخل د سږو کې چې کوم مرض دی یا په مره بدن کې کوم مرض دی هغه به بېرته په دې اتاق کې مطلب د تنفس په واسطه باندې هغه مرض موجود به وي دی به د خپل بدن نه خارج کړی وي بل شخص چې دې اتاق ته راځي یا بل شخص چې دې اتاق کې ورسره یو ځای زندګي کوي د هغې د مصاب کېدو سبب کېږي او بهترین کار همدا دی چې د اتاق تغیر د هوا او د لمر شوا چې د اتاق باندې لګېږي داخل ته لاړ شي تر څو پورې که هلته کوم بکتریا وایرس وي د لمر شوا ډېر دا توانمندي لري ډېرې بکتریاګانې وایرسونه له منځه وړي نو بهتره دا ده چې د لمر شوا هم داخل د اتاق ته لاړ شي دا به ډېره ښه وي
هغه ناروغیو په ارتباط باندې چې د کنټرول وړ وي خو موږ تبان خبري وکړلې او ګڼ نور مسایل هم تاسو یاد کړم مننه کوم اوس برا شو د دې په اړه باندې چې په دغه سی یو حالت کې چې وجود هم ډیر زیانګالی کیږي د ناروغیو زیاتوالی هم شته خطرونه هم ډیر زیات دي خصوصا تنفسي ناروغي او په ژمي کې او دا دغه سی حالت کې د بدن پیاوړی ساتل او دا چې دفاعي یا ایمیون سیستم دی وسړي یا خزي یا ماشوم یا زاړه واړه قوی وي طبعاً چې د ناروغۍ په وړاندې به هم قوت ښکاره کوي کوم کوم خوراکونه مهمه دي په دغه حالاتو کې ویټامینونه څومره مهمه دي چې دغه د بدن دفاعي سیستم لا پیاوړی وساتلی شي په دغه حالاتو کې
عموما په داسې موسم کې چې مطلب د ژمي موسم دی موږ عموما ګرم مایات توصیه کوو چې هغه یخني شروع وي یا مطلب روش وي یا نور داسې خوراکونه دي چې هغه لږ ګرم اوسي یخ خوراکونه نه موږ پرهیز ورکوو چې هغه دلیل دا دی چې مرض ته خرابوي یا تنفسي سیستم لا تشدیدوي د مرض د تشدد سبب کیږي غواړو نه پرهیز ورکوو ورته نور خوراکونو کې ښه خبره دا ده چې ناروغ سبزیجاتو نه استفاده وکړي سلات نه استفاده وکړي چې هغې کې ټول مثلا ویټامین سي ډېر ضرور ده چې هغه لیمو کې دی نارنج کې دی یا شین مرچک چې غوړو کې سور نه شي همداسې تازه وخوړل شي دي کې ویټامین سي ډېر دی او دا امیونیټي کې یا معافیتي سیستم کې ډېر رول لري میوجات ډېر مهم دي چې هغه کافي اندازې سره کاربوهایډریټ لري یا مطلب هغه کوم بعضې مهم مواد دي چې بدن ورته ضرورت لري نور مطلب ښه خوراکونه چې موږ وایو چې سبزیجات دي میوجات دي ورسره څنګ کې پروټیني غذاګانې دي چې لوبیا ده نخود دي غوښه ده یعنی په داسې موسم کې نه چې په ټولو حالاتو کې موږ وایو چې یو ناروغ باید په کافي اندازې سره یا یو سالم شخص په کافي اندازې سره د ټولو موادو چې هغه بدن ضرورت لري چې هغه ویټامینونه دي منرالونه دي پروټین دي کاربوهایډریټ دي شحنت دي یعنی زموږ بدن هر یو برخه یو نوع بدن ته ضرورت لري ویټامین ته یا یو نوع پروټین ته ضرورت لري که چېرته زموږ خوراک منظم وي زموږ خوراک قوي وي زموږ معافیتي سیستم حتما مقابله د هر نوع میکروب سره کولی شي یو نیم میکروب چې قوي کیږي په موږ باندې هغه زموږ معافیتي سیستم بیا د هغې په مقابل کې هغه خپل فعالیت مطلب یا کمزورې شوی وي یا زموږ خوراک ضعیفه وي یا مطلب هغه خپل وسې پورې حد پورې کوشش کوي خو نور نه توانیږي چې مقابله وکړي. نو خوراکونه په مورد باندې زموږ توصیه دا ده چې که یو څوک مطلب مریض نه وي او سالم وي هغوی هم خپل غذایي سیستم ته ډېر پاملرنه وکړي چې هغوی سبزیجاتونه میوجاتونه ډېره استفاده وکړي د پروټیني غذاګانو نه چې هغې کې لوبیا دي نخود شیدونه باید ډېره استفاده وشي هګۍ دي دا یعنی هر نوع غذا چې موږ او تاسو ګورو دا بدن ضرورت لري خو په هغه خپل اندازه او په خپل کافي اندازه سره باید بدن واخلي او تر څو پر هغه خپل مشکل په حل کړي. او که چیرته یو څوک مریض کیږي مطلب سینه بغل ورته پیدا کیږي هغې لپاره ګرم مایعات ډېر مهم دي، هغې لپاره میوجات ډېر مهم دي، سبزي ورته مهمه ده چې هغې نه باید دوی استفاده وکړي. د ډېرو غوړو نه استفاده کول، یخو مایعاتو نه استفاده کول دا هغه څه دي چې دا د مرض د شدت سبب کیږي. نو که چیرته یو څوک ناروغ وي هغوی کولی شي چې مطلب د ګرم مایعاتو نه استفاده وکړي او په ښه ډول سره ځان تغذیه کړي تر څو پورې د مرض د دفاعي معافیتي سیستم دا توانمندي پیدا کړي د مرض سره مقابله وکولی شي.
ډاکټر صاحب، ځینې کسان وایي چې زه مثلا ښه شوم، دوه درې ورځې له ناروغۍ تیریږي، یا به زکام یا به نور انفلونزا او نور تنفسي ناروغۍ باندې ډاکټر ته ورځي، دواګان اخلي، د یاد باکتریا ضد یا ساري ناروغۍ ضد او ځان ښه ګڼي، مګر لا به هم په وجود کې دغه مرض وي او د انتقال وړ به هم وي، په دغه حالاتو کې څه مهمه ده چې باید رعایت شي؟
د څه حالاتو کې چې تر څوک تشخیص شي بهتر ادا ده چې ډاکټر هغه په مورد ورسره خبرې وشي چې هغه بعض مرضونه دي مثلا وایرسي مرضونه دي هغه انتشار مطلب ورځې معلومه وي یا یو هفته ورځ وخت لري یا لسی اسوار لسره دی وخت لري یا بعضی بکتریاګان دي په مغه اول ساتونه کې چې مطلب تداوی شي اول سلیج ساتو کې اته سلیج ساتو کې ممکن جواب وي او دغه د انتشار دغه وشي مخنیوي وشي. خو هر هغه څوک چې تنفسي امراض لري او هغه ټوخی لري تر څو پورې چې د دوی ټوخی قطع شوی نه وي هغه د انتشار سبب کیږي، بهتره دا ده تر څو چې دا ټوخی لري ماسک نه باید استفاده وکړي. داسې یو ساحه چې هغه هلته نفوس زیات وي مثلا کورنۍ شپږو نفر یو ځای کې نه دا ورسره په منځ کې یو ځای کې نه یو ځای نسته پسته کې دا باید لږ لري واره واخلي تر څو پورې د دې تنفسي اراضو کې چې ټوخی موجود وي چې هغه قطع شو به انتشار کمیږي. بیا نو مهمه دا ده چې یو څوک احساس ته ناروغي کوي هغه د سالم اشخاص څخه لږ فاصله واخلي، لږ جداوالی واخلي، لږ احتیاطي تدابیر چې مخکې مونږ یې راوړي وکړل چې ماسک استفاده شو، د برنجي او ټوخي په وخت کې خپل څنګل نیول یا خپل مخ اړول یا نور داسې تدابیر چې مطلب څوک فکر کوي چې دغه مرض دغه طریقه انتقالیږي. لکه مونږ وایو چې کولرا داسې یو مرض دی چې د لاس په واسطه انتقالیږي، د تماس په واسطه انتقالیږي، هغه باید د تماس نه باید مخنیوي وکړي، یعنی لاس پاک پریمینځي، بار بار پریمینځي، د لاس د تماس څخه باید مخنیوی وشي تر څو د مرض بل چاته انتقال نشي. همداسې تنفسي امراض د ټوخي په واسطه باندې انتقالیږي یا د تماس په واسطه په شدیدو حالاتو کې که چیرته هغه تنفسي مرض چا کې وي او ډېر څوک ورسره نږدې پاتې شي ممکن د تماس په واسطه هم انتقال شي، ځکه دی بار بار هغه پرنچی کړی وي په بدې کالو باندې د ملاس باندې محیط باندې هغه وایرس یا بکتریا موجوده وي. نوخه خبره ده چې حفظ الصيام مراد شي، فاصله مراد شي، دا به هغه څه وي چې د مرض د انتشار او د نورو د مسافتونو
ډاکټر صاحب د بحث اخري شیبو تر رسیدو یو څه بل هم غواړم یادونه وکم که تاسو غواړم خپل نظر پی ورکي دا چې په زینو حالاتو کې خوب تبان مسلمانانه ټولنیو جمعهتونو ته ورزو هغه ځای چې ډیر غنګونه په کې وي لزګونه کسان په یو وخت باندې اتمان په زینو سیمو کې یا په زینو سیمو کې بس لزګونه کسان جمعه ته ورزي، ممکن د دوه مینس کې داسې څوک هم وي چې په مرض مصاب وي، څه باید وکړي؟ یو څوک چې ناروغ وي په داسې حالاتو کې څه څه مهمه دي چې هم خپل منځو شي کړی عبادت وکړي او هم نور ته خطر پېښ نه کړي؟
په دې حالاتو کې خو زموږ استاذ دین خو ډېر سنتیوي لري، هغه څوک چې ناروغ وي هغه د پاره خپل یو تخفیف موجود دی چې مطلب بیا که شدت د ناروغۍ ډېر زیات وي خپل لمونځ نیمایي کې او یا داسې شي چې دا لمونځ په کور کې وکړي، یوازې دام نه ده چې جومات کې دی. اوس موږ او تاسو به دا وایو چې صحیح ده لمونځ فرض دی خو جماعت کې ویل به فرض نه وي، ځکه که چېرته ته پوهېږي چې ته مریض یې او ستا د طریقه نور مسلمانان متضرره کېږي، نورو ته ضرر رسېږي او نور پرې مصاب کېږي، نو که چېرته دا خپل لمونځ تنهایي وکړي یا دا هغه اجتماع ته چې د دې ضرورت نه وي دا کوشش وکړي اشتراک ونه کړي، یو څو ورځې په کور کې استراحت وکړي، یو څو ورځې د هغه ټولنې
مطلب د دې همکاران دي یا کورنۍ ده یا نور داسې جماعت شو چې هلته لمانځه ته ځي، دا به یو څو ورځې استراحت وکړي، لمونځ په کور کې وکړي، او یا نور داسې کوم ضرورتي ضرورت وړ کارونه وي باید په کور کې وکړي. یو دغه دا ده چې دا باید د نورو نه لرېوالې وکړي. دا باید ماسک استفاده کړي که ډېر اشدي ضرورت پیدا کېږي او امکان نه وي ماسک استفاده کړي، نورو سره د غېږه ورکول او یا لاس ورکول نه لږ پریز وکړي، هغه کس مقابل ته ووایي یو متر دوه متر فاصله ته مې واخلي او دا ورته ووایي چې زه مریض یم، نو ممکن هغه هم لرې نه ورته ستړمشي وکړي او مطلب غېږه ورنیسي ورته لاس ورنیسي ورته تر څو پورې د دې دا مرض ښه شي. او کله چې مطلب دا حالتونه مراد شي نو د دې مرض د انتشار او د مخنیوي به یوازنۍ لار همدا وي چې فاصله واخلي، ماسک استفاده کړي او که ضرورت نه وي اشدي ضرورت نه وي باید اشتراک ونه کړي په داسې حالاتو کې.
ډاکټر صاحب نظیف شینواری، مننه کوم له تاسو نه چې په دغه پروګرام کې مشترک وکړه. البته ورستۍ دوه درې دقیقې هم لرو، که تاسو غواړئ بیا هم خلکو ته څه ورستۍ خبره وکړي یا پیغام ولرئ نو د ازادي راډیو مایک ستاسو خدمت کې دی، مهرباني.
مننه. زما پیغام دا دی چې په یخ موسم کې کوشش باید وشي ځانونه ګرم وساتي، د ښه تغذیه څخه باید استفاده وکړي په ښه ډول باندې، مطلب که نو روغ وي او که ناروغ وي ښه تغذیه وکړي، ځان ښه خوراک وکړي، واکسینونه چې د چا ته ضرورت پیدا کېږي چې ماشومان وي هغه په شکل سره واکسین شي، هغه غټان چې ریسک فاکتورونه ولري چې هغه د سینې مزمن امراض ولري هغوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغوی ته د انفلوئنزا واکسین، نیموکوکل واکسین په خپل یو ټایم ټیبل یا تصمیم اوقات باندې ورته کېږي. بل هغه څوک چې مریضان دي هغوی ته تنفسي مرض رسېدلې ده، کوشش دي وکړي یو څو ورځې د ځان کور کې قرنطین کړي، هغه ساحو کې چې دا وظیفه لري یا کار کوي رخصت دي واخلي تر څو پورې د هغې همکاران او د هغې کورنۍ د دې مرض څخه د مصاف کېدو څخه بچ پاتې شي، او که بیا هم ضرورت پیدا کېږي ماسک استفاده کړي او د هغه کسان سره چې دا نږدې کېږي د هغې نه لږه فاصله واخلي. نو دا به هغه څه وي چې هم به ټولنه ساتلې وي او هم به خپل ځان د شدت د ناروغۍ نه ساتلې وي. او که چېرته یو څوک اراض علائم لري، تنفسي اراض علائم لري، ښه خبره ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بله، ډاکټر صاحب نظیف شینواری، ډېره زیاته مننه چې په دغه پروګرام کې مشترک وکړه. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه مو تعقیب کړو په دغه پروګرام کې. ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني په دغه خبرونه کې مو د ژمي په مال باندې د ناروغیو په زیاتېدو باندې خبرې وکړې، دا چې په ژمي کې تنفسي ناروغۍ لکه نیمونیا، سینه او بغال، زکام او نورې ګڼې انفلونزیایي ناروغۍ چې ریزدشي ناروغۍ دي هغه زیاتېږي، دا چې کورنۍ باید څه وشي. ډاکټر صاحب نظیف شینواری هم توصیه وکړه چې باید کورنۍ ډېر زیات احتیاط وکړي په دغه شرایطو کې، خصوصا هغه کسان چې په ناروغۍ باندې اخته کېږي باید د نورو ته د ناروغیو د رسیدو یا خورېدو یا هم سرایت د مخنیوي لپاره خپل هم لاس په کار شي، که پرنجیږي یا ټوخیږي باید احتیاط وکړي، او همدارنګه یا په خپل څنګل باندې یا په یو دسمال باندې وټوخیږي او پرنجیږي، او که چیرته خرچه لري نو هغه باید خخه کړي، او همدارنګه په ګڼو نورو حالاتو کې هم که چیرته اشتراک کوي نو باید ماسک وکاروي څو د نورو خلکو د ناروغه کېدو مخه ونیول شي، او په وخت باندې د دوی په خبره باندې ډاکټر ته مراجعه هم کولای شي چې د لا زیات حاد حالت مخه ونیسي. د ماشومانو لپاره د دوی توصیه دا وه چې باید کورنۍ تر ډیره حده پورې ماشومان له یخنۍ وساتي، ځکه چې د هغوی دفاعي سیستم نسبت لویانو ته کمزوری دی او ژر په ناروغۍ باندې اخته کېږي، لکه شری چې بیا بالاخره د نمونیا، سینه او بغل لامل هم کېږي او ګڼې نورې ناروغۍ. نو مهمه ده چې ماشومان پاک وساتل شي، ماشومان تاوده وساتل شي د ژمي په دغسې حالاتو کې. د دوی توصیه همدارنګه د حفظ الصحې په رابطه هم وه چې باید حفظ الصحه هم رعایت شي، خصوصا په ژمي او په هر حالت کې، ځکه چې اکثر ساري ناروغۍ د حفظ الصحې د نه رعایت په خاطر باندې هم له یو انسانه بل انسان ته انتقالیږي. له تاسو اوریدونکو ډیره مننه کوم چې د ازادي راډیو د ژوند شتمني دغه پروګرام، روغتیا د ژوند شتمني دغه پروګرام مو واورېده. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ، دا پروګرام بیا هم هلته تکرار اوریدلی شئ. مننه.
गुलाब गुलाब जवानान में प्रदे मजदूर मृषी بتاتا پاتې څشي بیا به ماتا پاتې څشي ولی ونه داسې اوشي ولی ونه داسې اوشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردې مزدورې مړشي تشکرے ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولی والے دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی پلیاس بندرا پسڑشی ولی ولی داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدورے ملوشی
ازادي رادیو اتلیر وش ساته لتا سو سره ده
نغمد بل بلا نکڑ شیلا سر خبری د فکر اندیخنے کوی دانا سر خبری د مخرنا کوی دزل درزا سر خبری چشکند شیروان سر وکڑے کبلو بئی سکا ہریو تن سر انصاف ہر سوک جہانگیر پنر جہان باندے مین بو خوبیاں ہوں خام خا کبھی دو بن سر انصاف یوسف کپ کوئی کے دے انصاف کبھی غگنا کبھی برادران پیراہن سر انصاف نو مجنون سارا تلا
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
کم خوگی دی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی دی یا بازی زن یم چی زڑمی دیریا کم خوگی دی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی دی یا بازی زن یم چی بمبی بلندی مفتون ببینت خدا تا تو با
بفهمم گپتا تا بجم بولا بتا مفتون بفهمت گپتا تا بداغت با مرمانی و رجانا نیامه کندی بردی دلک مزدل دلخا نیامه کندی بردی دلمه
دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیام دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیام ای دمرا نازک دے چی خبر کبھی ہم خوگی گی وی دمرا نازک دے چی خبر کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑمے دیا کم خوگی گی داستا بتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی آواز زنیم چی